مشال ریډیو په یو بل غړی کې یو وار بیا تاسو ته ستړي مشو یو په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړی کې هم زه منور شاه تاسو قربایم د لسو ناتر یو لسو بجو په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو او په اخیری برخه کې به یې د ټوکو ټقالو هفتوار خبرونه پام کوه هم واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زموږ همکار نجیبا مهری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې پاړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړیږي. په سوات کې وسلوالو په یو برید کې دوه پولیس والا وژلې دي. جرمني په زیات شمیر کې افغان پناه غوښتونکي بیرته استوي. د خبرونو سرټکی موردل په مکړه بشپړو خبرونو ته د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابره شي. په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. فرانس پرس خبری اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور وباس کوي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی او د پاکستان استازیتوب د غنډوال اعزاز چودری کو همدارنګ د چین او امریکای ځانګړو استازو هم په دې غونډه کې برخه واخیسته. د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي باړې ته ستنیدونکي کډوال دی د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. عارف خان د سرګندونې پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي زیاته کړه
سبانو چې کله تاسو کوم واپس ځئ خپل خپل علاقې ته نو ټول زیات ذمهواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي. په هغه ځای کې امن او امان څنګه کینو تاسو نن د شریشتي نوټیفیکیشن مونږ وکړو ترګرسي روپنی شریشتا تاسو دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل بخښي مونږ په غیر باندې به کار کوو.
دغه جرګه د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو د پارلمان غړو د پولیټیکل انتظامی لخوا راغوښتل شوی و. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تر وو کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد عملیات وشول خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانیستل شي. د سوات حکومتي چارواکي وایي د پولیسو دوه سرتیري تیر ماښام په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د سوات کابل تحصیل د کانجو تانې محرر امجد غفور تیر ماښام ناوخته مشال لري او ته ویل دوی ملګری په ډیری کلی کې په نخښه شوی دی.
په ډیری په مقام باندې هلته خوشي پټي دي. په هغې کې زمونږ یو دوه پولیس والا نامعلومو کسانو ویشتي دي چې دواړه په مخه باندې شهیدان شوي دي. سرچ اپریشن شروع دی تقریبا د وسه پورې په سرچ اپریشن کې څه کسان نیول شوي دي او د هغې نامعلوم مقام ته منتقل شي او هغو انټروګیشن شروع دی.
هلته تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. په سوات کې تر دې وړاندې هم د پولیسو پر مامورینو ورته بریدونه ترسره شوي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولې خوشې شوې ده. شپږویشت کلن کولن راډفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یوې اعلامیې کې ویلي د راډفورد په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دغه کاناډایي په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولې. د آسټریا یا د اوتریش چرواکو پرنو ویل چې جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان راغلي ل خپل پولي بیرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خيږي. د نوي کال په شپه پر یوې جرمني میرمنې برید چې د ویلو لمخې د پناه غوښتونکو لخوا تر سره شوی د جرمني په لومړی وزیر انګلا مرکل او د کډوالو په اړه د غیب په اسانې کړنلارې فشار اچول دي. چرواکي ویلي جرمني څخه د بیرته ویستل کېدونکو کډوالو شمیره په تیر دسمبر میاشت کې د ورځې شپېته تنه وه خو اوس دا د ورځې په حساب 200 ته پورته شوې ده. چرواکي وایي اکثره ځواب شوي پناه غوښتونکي افغانان دي څوک چې په جرمني کې پناه اخیستل نه غواړي او سکندنوي هیوادونو ته لغواړي. د دې ترڅنګ د عراق، مراکش، ایران او د الجیریا پناه غوښتونکو هم د جواب شو په لیکلړ کې شامل دي. پرون د عراق د سرخار بغداد د غنې ګډینا په وډه کسمه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په یو برید او د هیواد په نورو خرنو کې په 14 نو کې لک تر لگا 15 کسان وژل شوی دی. دا پر روانه میاشت کې د عراق لپاره تر ټولو خونړی ورځ وه. پولیس او عیني شاهدان وایي په ختیځ بغداد کې د داعش بریدګرو په یو سوداګریز مرکز د برید پر مهال ځانمرګي واسکټونه او ټوپکې کارولې او له 14 وړاندې خلک برمته کړي وو. په دغه پیښه کې لک تر لگا 12 کسان وژل شول. امنیتي چارواکي وایي نږدې په همدې وخت کې ماسپخین مهال د عراق په شمال ختیځ مقددي سیمه کې په یو کافي کې بمی 14 لک تر لگا 60 کسان وژل دي. او د بغداد په جنوب نهروان سیمه کې بیا په یو بل موټر بمبرید کې لک تر لگا 3 کسان وژل شول او 8 نور ژوبل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاند وینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لري کېدل به هیواد د اقتصادي ځلا فلوري بوزي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د 2015 کال په جولای کې موافقې ته ورسېدل چې تر مخې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لري کېدو په بدل کې به خپل جوهري پروګرام محدودوي. روحانی پرون ویل حکومت په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخ ته وړي او هیله ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه بندیزونه لري شي. د نوموړي دا سرګرمي داونه وروسته لاغه مخ ته راغلی چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرانی پرون په پراګ کې ویل هغه تمه درلوده چې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه به زر لري شي. او د روسیې د ګیس ولوی شرکت گازپورم پرون اعلان کړ چې د یوکران په سر د غرب سره د نندري باوجود په 2015 کال کې اروپا ته د طبي ګیس د صادرولو کچه 8% لوړه شوې ده. د سرکاري شرکت مشر الکسی میلر وای دوی په 2015 کال کې پر هغو هیوادونو چې په خوانی شوروي اتحاد کې شامل نه وو او اکثره اروپایي هیوادونه دي نږدې 1.8 بلیون مکعب متر ګیس پلورل دي چې دا د 2014 کال په پرتله نږدې 12 بلیون مکعب متر زیات دي. دا اوتر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
نجیب عامر درته د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د غریپورټونو واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پاړه د سلور الخیزي غونډې ګډونوال په دې سلا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زره امن مذاکرات بیا شروع شي. خو آیا طالبان دې ته تیار دي؟ چېډونکو رحیم الله یوسف دې پاړه وای
طالبان نو زراین دا وی چې موږ غواړو چې مخکې خپل ټول جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکرات ته کېنو او کنه کېنو.
د خیبر ایجنسی نه به کورشوی خلکو خپل سیمو ته د ستنولو په اعلان د حکومت شکریا ادا کړی. یو کډوال وای
مالی بدنی هر کس ته تلیفون ته جو خو هغه مو چې کندي برداشت شل او به دې باندې شکر او باز چې خدای په کوز د مو د علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونه دی.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی کمیټه د باجوړ او مومندو دوره وکړي خو لستر مطمئن نخ کاری. د مومندو په غونډه کې نثار مومند یادې کمیټه ته ویلي
تاسو دې مخصوص د مراتب افتم بلګ چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل ځای هم نه دي نو دا هغه ویو ځخلې او هغه مونږ باندې واپس راټپې چې هغه داخله کې خيار غواړي.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو. د رواني غړې په اخري برخه کې درته د ټوکو ټقالو هفتوار خبرونه پام کوو وړاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې درته راځو د اولنۍ موضوع په لور. 13 ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استادو په شمول باندې سلور اړخیزه غونډه شوې ده چې په پای کې یو ګډه اعلامیه جاری شوې ده. غو اعلامیه وای په افغانستان کې مصالحتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره چې په کوم خبرو 13 میاشت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم اتفاق شو په کار دي چې په غو عمل درآمد وکړي شي. نور تفصيلات د اسلام آباد نازمنګ خبريال احمد الله راکوي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ شوې غونډې په پای کې جاری کړې شوې ګډې اعلامیه کې ویلې شوې دي چې څلور وړو ملکونو په دې خبره اتفاق وکړو چې افغانستان کې مصالحتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره چې په کوم خبرو د اسیا زړه کانفرنس کې اتفاق شوی وو په هغه به عمل درآمد یقیني جوړولې شي. په اعلامیه کې ویلې شوې دي چې مذاکراتو کې ګډون کوونکو څلور وړو ملکونو په افغانستان کې د روانې شخړې په خاتمه اتفاق وکړو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات په ضرورت یې زور راوړو چې د امن کوششونو ته وده ترلاسه شي. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې په غونډه کې د امن او مصالحت په لاره کې رامخې ته خنډانو او مشکلاتو جایزه واخیستې شوه چې په سیمه کې په تشدد قابو وموندې شي او په افغانستان کې امن ممکن شي. د ذکر ده چې تیره ورځ د څلور ملکی غونډې پرانستې دستوري ته خپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د امن لپاره مذاکرات ضروری دي او د مفاهمتي عمل لومبه مقصد دا دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستې شي او دوی ته داسې مراعات ورکړې شي چې دوی د جنگ نه راواړو او دې لپاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خوده شي. یاد دی وی چې تیره میاشت اسلام آباد کې شوی د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثره انداز سر ته رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټه جوړولې شي. دا دې هم یاد وی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د خبر وروسته د ځنډ ښکار شوی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې ترسره شوې دغه پرونی سلور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او نوموړی زیاتوي چې دا غونډه به د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره لار هواره کړي. خو کارپوهان وایي په خپلو کې سره ویشل شوي طالبان د سولې خبرو ته کینول ګران دي. بیا ځنی وای چې د پاکستان فشار کولای شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي. تفصیل د اسرار الله مومن پر ریپورت کې ورو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو په هدف جوړې د څلور ملکی کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه څلور اړخیزه غونډه مهمه بللې او تمه یې خودلې چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. خود سیمایزو چاروپو رحیم الله یوسفزی وای د سولیمیس تر طالبانو کې نول تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوې دي.
دغه طالبانو کې کوم اختلافات دي دا هم یو ډېر لوی چیلنج دی ځکه چې طالبانو زراین دا وی چې موږ غواړو چې مخکې خپل د کور جوړ کو خپل اختلافات ختم کړو بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکرات ته کېنو کنه کېنو. نو هغه چې اوس طالبان نه غواړي چې د نړۍ نمائندګي دوه ډلې کوي په دغه مذاکراتو کې په غواړي چې طالبان یو ډلې یو هیئت یو غي مذاکرات کول غواړي نو هغه په ځای باندې یو خبره کوي یو ځای ناشتي دا به مشکلات به ډېر زیات وي. یعنی دا نه ده چې
خود پاکستان د پوز په خوانه بریګیډیر صاد محمد خان بیا وای کچری پاکستان فشار راوړي نو طالبان د سولې خبرو ته راضی کیدې شي او اوس هم د طالبانو یو لوی برخه د سولې خبرو ته چمتو ده.
پاکستان په فشار واچو دې به یو لوی برخه چې کم دی نو هغه خبرو ته تیاریږي او زموږ د حالات په قزم دغه څه ده او چې کوم دغه نه زموږ په خیال باندې پاکستان سره سمته تیار کړی دي او چې کوم خبر ته تیار نه دی هغه ته تیار نه دی به بیا زموږ خبره پاکستان نه بابا هته اوس زموږ خپل معلومات لري خبر ته ځینوی برخه لري برخه د طالبانو خبره ته تیار ده دغه به وی دا چې خلک چې خبر ته تیار نه یو دا ناشونی خبره ده دا کیږي دا چې کوم بازه د داسې ګروپونه هغه کې چې کوم انتها پسند دی هغه او فرنج باندې خو وی نو زموږ خبره به کیږي.
همدار څرګندونې د سیمایزو چارو پورې مولای سبزی اهم کوي او نو موړې وایي پاکستان دا هم ویل دي چې کوم طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي نو پرځت به یې عملیات کوي.
ممکن ده د مذاکرات زړه شروع نشي ځکه چې طالبان دا وایي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي که نه ختميږي نو بیا به کتي شي چې کوم ډله مذاکرات کوي کوم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره چین سره امریکا سره څوک مذاکرات نه کول غواړي د بازاري خلاف هم عملیات کوي.
خود پاکستان بونو چرو سلاکار سرتاج عزیز د اسلام آباد څلور اړخیزي غونډې ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر جواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سولې غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پریکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلن وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي.
د اسرار العالم رپورت مو اوریده چې په اسلام آباد کې د سلور الخیزه غونډې په تناظر کې د وسلوالو او طالبانو د ممکنه سولې عمل کې ګډون په حواله باندې پکې تاسو خبري واوریدې. نیوز ویک مجله هم په دغه موضوع یو لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ جیمز ډوبنز په ګډه لیکل ده. د دې لیکنې مهمه برخه د پامیر ساحل ناورو
په نیوز ویک مجله کې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی استاذ جیمز ډوبنز ګډه لیکنه خبره شوه چې په کې راغلی په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د سفر پر وخت له افغان مشرتابه سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې پر میشتو طالبانو به فشار راولي چې له افغان حکومت سره د روغې خبرو عمل بیا پیل کړي. جنرال شریف دا وعده هم وکړه چې د هغو وسلوالو پر ضد به اقدامات کوي چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس نه اخلي. زاد او ډوبنز وای د جنرال شریف له دې اعلان سره د افغانستان روغې بهیر په اړه هیله پیدا شوې دي چې داسې اقدامات به وشي چې په افغانستان کې د وینې تویاونې سلسله پای ته ورسول شي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې ورغونډ شوي ول چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره یو تګلار یا کړنلار جوړ کړي. لیکوالان وایي پر دې مثبت پرمختګ سربېره باید له احتیاط کار واخیستل شي ځکه چې پاکستان تر څو کلونو د امریکا او افغانستان هغو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې چې پر خپل خاوره د طالب او حقانی شبکې وسلوالو ځالې وتړي او د پاکستان استخباراتي اداره ISI د یاغیتوب ملاتړ پای ته ورسول. لیکوالان وای همدې تاریخ چې ته په کتو به یوازې په مارچ میاشت کې یا د پسرلنۍ جګړې پیل پر وخت د پاکستان ارادو پته ولګي چې آیا د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ شوه دی او که څنګه. خلزاد او ډوبنز وای دا د پاکستان په ګټه ده چې د افغانستان د لانجې حل د خبرو اترو لارې وموندل شي خو د پاکستان پوځ هیڅ کله د سولې بهیر په اړه اقدامات نه دي کړي. لیکوالان پوښتنه کوي چې ولې پاکستان د افغانستان سولې په لړ کې ګامونه نه اخلي. دوی وای د دې دوه لاملونه دي. لومړی دا چې پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې لاري په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول او هلته د هند نفوذ مخنیوي کول غواړي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی استاذ جیمز ډوبنز زیاتوي. دویم دا چې پاکستانی چارواکي ویل لري چې که پر افغان طالبانو زیات فشار راولي نو هغوی به له پاکستاني او طالبانو سره لاس یو کړي او د پاکستان حکومت بړنګ کړي.
دا مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریدل چې پکې درته اولنې خبرونه پام کوا د روانې غړې په اخیری برخه کې وړاندې کوو اوریدل یې مهیروي. وردو یو بل ریپورت ته کې یوې خواته د قبایلی سیمو خلک مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو غوښتنه کوي. نو بل خواته د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې هم ویل شوی چې په فاټا کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړکې د پاکستان وزیر اعظم یو اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې خو قبایلی خلک د دې کارکړدګۍ نه مطمئن نه ښکاري. په دې حق له تفصیل درته دی ویلاندې د مینا پاس وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه د باجوړ او مومند جنسي دورې وکړي، تمه ده چې په نږدې راتلونکو کې د خیبر جنسي سفر هم وکړي. خو د قبایلی سیمو د بیلابیلو طبقو او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو مشرانو د دغه عمل نه مطمئن نه ښکاري. د باجوړ جنسي په خار کې د دغه اصلاحاتي کمیټې غونډه کې شریک شوې شیخ جانزاده وای دوی ته په یاد غونډه کې د خبرو کولو موقع هم ورنه کړل شو.
هغه جرګی ته غوی هغه خلک په سیریت باندې راغوستي وو چې څوک د دې زنګری قانون د دې اختیار او د دې ظالمانه حالاتو چې څوک ملګری دي زیات پلویان یې پکې هغه خلک راغوستي وو. نو موږ هم پکې وو خو موږ پکې ډېر کسان نو خو به هر څوک هغه دلته په دغه موقع کې په جرګه حال کې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ د دغه اصلاحاتي جرګی یا د سرتاګزی په موجوده ځای کې مونکي مقرانه کوي. ما په خپل هغه د پاره لیکل مولیو
د باجوړ نه پس دغه اصلاحاتي کمیټې بیا د مومند جنسي په غلنې کې هم یو غونډه وکړه. نثار مومند چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی وو وای د دې کمیټې کارکړدګۍ ته په کتو سره داسې ښکاری چې حکومت په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره سنجیده نه دی.
ماته دا غوښتنه وکړه چې دې کې هر طبقه نمائنده شرکت نشتا او دغه غونډې د تاسو باجور کې هم مخامخ شوې التم د احتجاج ذکر شو نو دلته بیا مخ شي په غزړه تجربه باندې ولی کار کوي په کار دا چې دلته د ټولي زمونږ د معاشري د قبایلی سیمې یا د مومندي جنسې ټولي تقریبا ناشته ټول خلک ناشې آیا او یا تاسو را پرسه موږ سره وځي په روډ باندې کېنه زمونږ د هر سړي ویوز معلوم کړي د مختلفې طبقې نه چې تاسو دی مخصوص د مراتب یافتن بلک چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل ځوی هم نه دي نو د هغه ویوز اخلي او هغه موږ باندې واپس راته پي چې هغه د خلک اختیار غواړي
چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې راتلونکو ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسی کې کیږي. د یاد ایجنسی اوسیدونکو اډوکیټ اسد افریدی وایي په کار دي چې دا ډول غونډو ته د ولس حقيقي نمائندگان وروبلل شي.
اصلي نمائندگان چې دي د قبایل ولس سره چې هغه وکیلان دي، هغه انجینران دي، هغه ډاکټران دي، هغه استادان دي، هغه پروفیسوران دي، هغه سیاسي ګوندونه دي، جماعتونه دي، هغه مذهبي ګوندونه دي، سیاسي او کا سیاسي ګوندونه دي. نو دا ټول بدلون غواړي چې په فاټا کې اصلاح غواړي.
هلته د قبایلی سیمو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټانوای په یو شمیر غوښتنو ټول قبایلی ولس متفق دي.
زمونږ غوښتنې دا دي چې کوم د امن او امان د لپاره نه حالات دي، موږ امن او امان غواړو. زمونږ مطالبه زمونږ دا ده چې کوم زمونږ خلک آی ډی پی شوي دي، کومه پرشنې شوي په دې کې د خلکو کاروبارونه تبا شوي دي، نو چې کوم اس کوم هغه ته پنځه لکه روپۍ ورکړي شي چې یو ګاړی خو ته وزري چې ما خام له خپل بچی له رزق ګټي. درېمه مطالبه زمونږ دا ده چې موږ انسان یو د دې ریاست شهريان یو، موږ د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق راکړي شي. په ټول ملک کې بندیاتي الیکشن وشو نو موږ هم د بندیاتي الیکشن مطالبه کوو.
نو موله زیاتوی د لړکه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د آئین په 220 وختمه دفعه کې بدلون وشي. د سره بعد قبایلی سیمو نمائندگان په پارلیمان کې د فاټا لپاره د قانون سازي جوګه شي. د یادونه ولدا چې د ترهګری خلاف قومي اکشن پلان کې دا نقطه هم شامل ده چې په قبایلی سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات کول شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سرواندی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږ بجو هم په دې سپو د مشال ریډیو د خبرونو نه پاس تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو ریپورتونو ته په دې ورسته یو کې د خیبر پښتونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د باړې کډوال خپل سیمو ته د ستنولو او هلته د حالي اعلان کړي دی. لړکی پرون په پیښور کې د یاد ایجنسی خلکو د اظهار تشکر په نامه یو لوی جرګه وکړه. د دې جرګې ګډونوالو د حکومت نه وختنه وکړه چې په باړه کې د بنیادی سہولتونه هم برابر کړي شي. په دې حق له تفصیل د سیمنه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د ګول پورز د پیښور په رینګ روډ د خیبر ایجنسی د باړې د قومي مشرانو د پارلیمان غړو پولیټیکل چارواکو د کډوالو د ستنېدو او د باړې د خلاصولو په لړ کې د اظهار تشکر په نامه یو لوی جرګه وکړه او د باړې په موجوده حالاتو او هلته د امنیت برقرار ساتلو او د بیا بحالۍ په کارونو باندې پکې خبرې اترې وشوې. د دغه جرګې په محل د باړې نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان پردی پخپل وینا کی وویل
ان شاء الله بعد داو غنو چې بڑا کولو مونږ به د نور غونډه ولته کوو که هر کس غونډه وي دی مونږ په بڑا کې کوو او د ټول مشرون به راخکې کوو چې به ولته خپل دفتر مې ته جوړوم او ان شاء الله مو ته کې نو څو چې کما مسله په مونږ پیری وي او به مونږ حل کوو چې کما په مشرون پیری وي به مشرون حل کړي. اېدانه پاز دې بډي ډیر مسایل دل کڅنګ مرګر یو ذکر وکړو د بجلی مسله لنګشته د ایجوکیشن خاص کر دې تعلیم غټم سره کم سکول کې چې مو سبق ویلای وو میټرک مې تکړه وو چې زه ته و درې کوم سکول ویرون ګرځول پروت دی یکی نو کا چې مولا دومره تکلیف او داز رسوي نو مو ته بار بار ویلی دي کور کمانډر لامی ویلی دي ګورنر لامی ویلی چې په بڑا کې د ایجوکیشن ایمرجنسی نه فیس کو په 44 کې ځکه چې دا کوم سکول نه ته تیرو بیر دې مې چی ویری ورن چی ویری په دا مشمون ټول خ غډ وړ چی ویری پلاس وته په لکه مشمون تر سړای شي هغه بیا سوچ بدل شي.
د جرګې ته د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ عارف هم خپل وینا وکړه او وی ویل
سبا چې کله تاسو قوم واپس ځئ خپل خپل علاقې ته، نو ټول نظر ته ذمہواری اوس په تاسو خلکو باندې راځي. په هغه ځای کې امن او امان څنګه قائمو؟ تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو، تریاسي روپنی شریشتر ستاسو دا شریشتې کردار ډېر زیات ضروري دی چې هغه به مخکې سبا کوي. د دې شریشتې چې کوم رول دی هغه تاسو تر زمانه په هغې باندې ښه پوهېږئ. دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل به ښیي، د خپل علاقې کې چې څه تکلیفونه دي هغه به زمونږ ته راورسوي، هغه به مونږ په هغې باندې بیا مخکې کار کوو.
د یادې جرګې په وخت د باډې په سلګونه کډوال راغلي وو او دوی وویل چې ستنېدو او باډې خلاصولو ته ډېر خوشاله دي، خو هلته د ځینې ستونزو سره مخ دي او باید بنیادي سهولتونه ورکړی شي. په دې هکله د باډې یو تن خیبر خان اپریدي مشال ریډیو سره خپل احساسات داسې شریک کړل.
تکلیفونه تیر شول، مالی بدنی هر کسن تکلیفونه تیر شول، خو هغه مو چې کندي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک اوس د مو د علاقه کولو شي. او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونو دی، قایمو خوراک نه پکه پروا نشته، خو چې مو د سکولونو د بچو کار وشي دی، غور تل کې نسل چې کندي د مو د ټول پاتې شو 15 پکاله ورستو پاتې شول، او بو تکلیف دی دا چې وشي بجلی ضرورت دي دان چې وشي څنګه مشران نور ویل کور نه وران دي.
او یو بل کډوال عبدالمالک پردی وویل
ټول کورونه وران دي، بجلی نشته راي او بوبوند بس نشته راي، نو موږ دا وړو چې موږ ته ټول شونه برابر شي، دا بجلی کم دی که ابودې کم سہولیات چې موږ ته ټول ته برابر شي، وا موږ ته بیا ته واپس ملو شي.
یاد دی وی چې د تیر کال مارچ میاشتې رئیس د باډې زیاتره کبیلې خپل سیمو ته ستنې شوې دي، او حکومت د باډې سپاه کبیلې د ستنې دو لړۍ هم پیل کړې ده، او د فبروري وړومبۍ نیټې نه د باډي بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې خوښه و کاله د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړی شوی او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د قبایلی سیمو د کالجونو لپاره په کال 2011 کې 215 لیکچرران یعنی استادان په ارزي توګه برتی کړی شوي وو، خو دوی وایي چې تر دې دمه یې نوکری پخې نه شوې. د استادانو پرون د پېښور پرس کلب مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي ناسته وکړه چې تفصیل یې د خالد خان په ریپورت کې اورو. د دغه احتجاج کوونکو په غږونو شروع کیږي.
دا گل پورس قبالی سیمو کالجونو کې په عارضی توګه استادانو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته وکړه، او دا خیبر پښتونخوا حکومت او دا فاټا سیکریټ لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی نوکری دي پخې کړي او د دوی بند تنخواګانې دي خلاصې کړي. دا فاټا اډهاک لیکچرر اتحادیې د سوري لاندې دغه احتجاجي ناسته کې زنانو او نارینو استادانو ګډون وکړو. په دې مهال د اتحادیې صدر افسر خان اویل د کال 2011 نه دوی د قبالی سیمو کالجونو کې په عارضی توګه نوکری کوي، او که چېرې حکومت د دوی نوکری پخې نکړي نو بیا به دوی د کلاسونو نه بایکاټ کوي.
زمونږ 2011 کې اډهاک باندې اپائنټمنټ شوی او هر کال مونږ ته ایکسټینشن ملاویږي. مونږ نه مخکې 2010 کې په اډهاک باندې صوبایي حکومت لیکچرران اغستی وو، هغه په 2014 کې ریګولر کړل، او هغه وخت موږ سره دا وعده وکړه چې تاسو به هم ریګولر کوو. اوس ستمبر 2015 نه زمونږ چې کم سیلریز دي هغه هم بند دي.
دا فاټا اډهاک لیکچرر اتحادی صدر زیاته کړه دا سات په ټوله فاټا کې 215 لیکچرران په عارضی توګه نوکری کوي چې سلپا کې زنانه د کالج استادانې هم دي. په دې مهال یو زنانه احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل
نو مونږ دا دي چې مونږ تاسو ایکسټینشن هم راکړي، ریګولرایزیشن هم راته راکړي، ځکه چې زمونږ سیلریز هم بند دي او مونږ بیا هم ریګولر سرویسز کوو په فاټا کې.
دغه شان یو بل احتجاج کوونکی لیکچر روای یو خوا حکومت په پښتونخوا او قبالی سیمو کې د تعلیم عام کولو داوی کوي، او بل خوا د استادانو تنخواګانې بندې کړې دي.
زمونږ په بیس زده د فاټا ټول کالجونه یو قسم کې آباد دي، صرف دا نه ده چې مونږ زو یو ګنې چونې تعداد نه دي، د مو سره وابسته د مونږ د سټوډنټانو فیوچر هم دي. ولې چې د اریو کالج کې تقریبا 15 15 16 16 ټیچرز نه سي، ایون د سې کالجونه پکې ته چاږي ټوټلی په ایڈهاک بیس باندې دي.
دا یادونه ده چې د فاټا ایډهاک لیکچررانو د دین وړاندې هم د پیښور پریس کلب وړاندې احتجاجي کیمپ لګولې وو چې بیا یې د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی په دې باور ختم کړو چې د دوی نوکری به ریګولر کول شي او دوی ته به لکه د مستقل استادانو ټول مراعات ورکول شي. خو بیا دغه احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت دغه ژمنه لا تر اوسه پوره کړې نه ده، نو ځکه دوی په احتجاجي ناسته مجبور شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په روانه غړی کې نیمای تر رسیدلی او په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې شوې د نجیب امیر نه د خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیم مخابرو د پیل لپاره باید لار برابر شي. د غرض پریکړه وشوه چې د خبرو تر بل پړاو باندې روانې میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجن عارف خان وایي تر وو کلونو پورې باړې کې له لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوي او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانیستل شي. د سوات کابل تحصیل د کانجو تڼې محرر امجد غفور وایي پرون په ډیری کلي کې د پولیسو دوه سرتیري وسلوالو په ډزو وشلې دي. تحریکي طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولې او خوشې شوې ده. شپږویشت کلن کولن راډفورډ افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یو اعلامیه کې ویلي د راډفورډ په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده. پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په وډه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په 14 کې لږ تر لږه 15 دیش کسان وژل شوي دي. دا په روانه میاشت کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د آسټریا چارواکي وایي جرمني په زیات شمېر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه ورغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خېږي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد د اقتصادي زلا په لورې بوزي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت یې په عادي حالت کې نه بلکې د بندیزونو په حالت کې خپل کار مخته وړي.
د نجیب امیر نامو د خبرونو لنډیز واورید او اوسترته د اسلام آباد نزمنګه خبريال سیرا ظهیر د پاکستانی ورسپانو د بیلابیرو اداریو زنې مهم ټکی وړاندې کوي.
نن جنگ رسپان خپل ادارې کې په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې لیک کړی دی او وایي چې د چین لخوا د پاکستان لپاره د اربونو ډالرو پاک چین اقتصادي رهداري منصوبه د دنیا تر ټولو لویه منصوبه ده. او لدی به د منطقې نور ملکونه هم ګټه ترلاسه کړي او دا به په پاکستان کې یو معاشي انقلاب راولي. خو عجیبه خبره ده چې دا منصوبه له اوسه لنجمنه جوړول شروع شوې دي. ادارې وړاندې لیکي چې تیر کال په 28 مئی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی ټولګوندیز غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په دې منصوبه اتفاق کړی وو، خو له هغې وروسته اړو صوبو په دې باندې اندېښنې را څرګندې کړې کوم چې تر ننه روانې دي. او اکثر سیاسي ګوندونه پرې ټولګوندیز غونډې رابلي. عوام نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او اوس بلوچستان نیشنل پارټۍ هم په دې مسله باندې ټولګوندیز غونډه راوبلله چې پکې یې د بلوچستان د حقونو د تحفظ غوښتنه وکړه. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې یو سیاستدانانو له مثبت قدم پورته کول پکار دي او باید چې دا لنجمن جوړ نه کړي. نو بل پلو وزیر اعظم نواز شریف له هم پکار دي چې له سیاستدانانو سره کینی او په ټولګوندیزه غونډه کې چې کومې خبرې شوې وي چې په هغې عمل وکړي، چې دارنګ د دې صوبو تحفظات هم لري کړی شي او چې هر صوبې ته خپل خپل برخه په سم ډول ورکړل شي. د دې تر څنګ د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځ پاڼه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی ده که د سعودي عرب سلامتي ته خطر را پیدا شو نو پاکستان به ورسره اوږه په اوږه ولاړوي. همدارنګ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي دي چې د سعودي عرب سلامتی ته که خطر ور پیښه شوه نو پوره پوره جواب به ورکولی شي. درې مخکې لیکي د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې لانجې په خاتمه باندې هم زور ورکړی دی او وایي چې اسلامي ملکونه دي دې لړکې خپل کردار ولوبوي. درې زیاتوي تر سوچ په دې معامله باندې د پاکستان د دریز تعلق ته نو دې کې د ځمکني حقائق ادراک شامل دی. خو مسلمان نړۍ له پکار دی چې حالات نور خرابېدو نه بچ کېدو لپاره په خصوصي توګه خپل کردار ادا کړي، او د دې سره سره پاکستان هم خپل کردار په نظر کې وساتي، خو باید چې له دې وړاندې پارلیمان په اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکا هیله منه ده چې په اسلام آباد کې د سلورو هیوادونو د افغانستان په موضوع خبرې د سولې بندې لارې پرانستلې شي. واشنگتن پوسټ بیا هم په دې موضوع ته په اشاره سره لیکلي چې د جګړې مهم لوری یعنی طالبان په غونډه کې موجود نه وو، خو خبرې ټولې د هغوی په موضوع کېدلې. نجیب امیر د دواړو مقالو مهم برخې وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستانی حکومتي سرچینې غنی چې په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع سلور اړخیزه خبرې بعد د طالبانو سره د سولې د ودریدلو خبرو په بیا پیلولو کې مرسته وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په خپل طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خیستله. د پاکستان حکومتي سرچینې هیله مند دي چې د سولې اوسنۍ خبرې بعد د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې روان د طالبانو یاغیتوب ته د پای ټکی کېږدي. ګارډین وړاندې لیکي یو کال وړاندې هم د سولې وسا ورسته لاغي ودریدلې وا چې طالبانو اعلان کړه چې د دوی مشر مولا محمد عمر دوه کل وړاندې مړ شوی دی. له دې سره د طالبانو په منځ کې ګډوډي پیل شو، تر منځ ډلې ټپلې جوړې شوې. ورسپانه لیکي کابل لږه تمه لري چې د اسلام آباد خبرې به لوی بری رامنځته کړي، خو وایي د دې موخه دا ده چې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړل شي او دا اندازه ولګول شي چې طالبان سولې ته ژمن دي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی وایي د افغانستان، پاکستان او چین سره د دوی د همکارۍ د زیاتېدو لپاره د اسلام آباد غونډه مهمه وه. دی وایي دا هغه څه دي چې له ډېره وخته تمه کېده. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلي د سلورو هیوادونو استازو په داسې حال کې په اسلام آباد کې سره وکتل چې غوښتل یې د افغانستان د تیرو سلورو لسیزو جګړه ختمه کړي، خو د جګړې مهم لوری غیر حاضر و. د ورځپاڼې په باور کسه هم د طالبانو اوسنی مشر مولا اختر محمد منصور د اسلام آباد په غونډه کې موجود نه و، خو کله چې د چین، امریکې، پاکستان او افغانستان استازو د سولې د خبرو لپاره د لارې د هوارولو هڅه کوله د نوموړي سورې په غونډې خورو. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وحید مجدا چې اوس په کابل کې دی او تحلیلګر یا شنون کې دی وای د طالبانو په منځ کې د مولا اختر منصور په شان کم کسان دي. هغه د سولې د خبرو لپاره مناسب کس دی. مجدا وای مولا اختر محمد منصور د نړۍ حالاتو ته ګوري او یوازې د جګړې په دوام ټینګار نه کوي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګری ملتونه وایي د شام مزایا خارګوټی ته د بشری مرستو لومړی کاروان رسیدلی دی. د بشری حقوقو ډلو خبرداري ورکړې وو چې دغه خار ته په فوري توګه که خوراکي مواد ونه رسی نو دغه لته به ګڼ شمیر خلک د لوږې مړه شي. مزایا خار د شام د حکومتي ځواکونو او حکومت مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه کې ګیر دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی دا ریپورت وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وای په مزایا خارګوټی کې چې د سوری د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابن کړي ګڼ شمیر کسان د قاتل عمل مړ شوې دي. په مزایا کې چې د اردن پولې ته نږدې پروت د شاوخوا څلوېښت زره کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خارګوټی اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمیر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټي دروازې تراوتلی وو. مزایا چې له مرکز د مست څخه یوازې 40 کیلومتره لري پروت دی، له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نور شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرسته رسوي. دا بشری مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغه جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بي پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا خار ته باید دوامدار مرستې ورسیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو یو همغږي کوونکی ویلي دا مهال په مزایا خارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
هلته د تیر اتوار په ورځ په قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په غونډه کې په ایران تور پورې شو چې د نړیوالو لوزنامو خلاف ورزی کوي او د عرب هیوادونو په داخلي چارو کې مداخلت کوي. په دې حقله د مشال ریډیو د مرکزی سانګي ریپورت درته زمونږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د مصر په سرخار قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په یو غونډه کې د ایران په دې تور غندنه وشوه چې د عربي هیوادونو په داخلي معاملاتو کې لاسوهنه کوي. په دغه غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ایران باندې د هغو نړیوالو لوزنامو نه د سرغړونې تور پورې کو چې لمخه هر هیواد په ملک دننه د بهرنو هیوادونو د سفارتي عملی او ودانو د امنیتي موارد دی. خو د روانې میاشتې په دویمه نیټه په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید شوی و چې ایراني ځواکونه یې په حفاظت کې ناکامه شوي وو. په دغه غونډه کې یوازینې هیواد لبنان و چې د ایران د غندنې نه یې ډډه وکړه او د راپور له مخه د هغې وجه دا وه چونکې ایران هم یو شیعه اکثریتي هیواد دی او لبنان کې هم ګڼ شمېر شیعه مسلکه خلک اوسیږي. بله دا چې شیعه پلوه وسلواله ډله حزب الله هم په لبنان کې ده. د عرب لیگ د دې غونډې نه پس په خپره شوې اعلامیه کې ایران ته د سزا ورکولو د اقداماتو په اړه خو سندې ویلې شوي، خو په تهران کې د مظاهره چیانو لخوا د سعودي عرب په سفارت د یرغل نه پس سعودي عربستان ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې پرې کړې دي. بلخوا د تیر اتوار په ورځ د ایران وزیر خارجه جواد ظریف ویلي دي چې سعودي عرب دا موجوده کړکېچ د شام په اړه د امن د خبرو اترو خرابولو لپاره کاروي. ښاغلي ظریف زیاته کړه چې سعودي عرب غواړي په سیمه کې داسې کړکېچن حالات جوړ کړي چې د شام په شخړه منفي اغیز پرې باسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په افغانستان کې د راه نجات شورا په نوم مدني ټولنې په ننګرهار ولایت کې د خپل سیمیز دفتر پرانستو کړه. د یادې شورا مشران وای دوی د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته سفرونه کوي او له قومي مشرانو او دینی عالمانو سره په دې خاطر ګوري چې په ګډه افغانستان له کړکېچن حالت نه راووباسي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي.
د راه نجات یا خلاصون د لارې د شورا یو شمیر غړي د دوشنبه په ورځ د سید اکبر هغه په مشرۍ ننګرهار ته راغلي ول او د یوې غونډې په ترڅ کې د یادې شورا د سیمهیز دفتر پرانسته وکړه. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر هغه وایي چې په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران د خپل حرکت برخه جوړوي او د افغانستان ستونزو ته حل لار لټوي.
ننګرهار د دې لپاره غلی چې په افغانستان کې مرغاوړو چې د خلاصون د لارې په نامه باندې قومونه نشته کو مدغه د لپاره یو درجه بندي وکړو. بیا وروسته تر هغه یو داسې اساس ورته جوړ کړو چې موږ په کم لایحه باندې د قومو خلک راجمع کوو، علما څونه راجمع کوو، قومي مشران څونه راجمع کوو، باندې پز اشخاص څونه راجمع کوو، چا طریقه مو جوړه کړه، د طریقې مطابق به بیا موږ خپل عمل کوو. یو غټه شورا چې تاثیري شورا یې هغه راټولو د لپاره دي چې د افغانستان مشکل افغانان خپل حل.
دا چې دغه حرکت موخې سدي د یادې شورا یو تن بنسټ ایښودن کې غړي اجي عبدالودود صدیقي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شورا مخې اهداف دغه دي چې په افغانستان کې د اوسني مشکلات، تکلیفونه، جنگونه، اختلافونه پای ته ورسي او د ملت منسجم شي، یو شي، تصمیم ونیسي او خپل صدرش خپل باندې تعین.
په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایت په لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د ولایتي شورا مرستیل زبی ولاز مری چې په یاد غونډه کې ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه حرکت چې په ملک کې ثبات او سولې لپاره په صادقانه توګه کار کوي ولسونه یې ملاتړ کوي.
شوراګان به د سفالیتونو وکړي چې د خلکو اسانو ذهنونه آگاهانه ویښ کړي چې د دې شورا ته څنګه ولسونه ودرېږي. ولس د شورا سره ځان یو کې په دې ملک کې سمون راوړي، صلح راوړي، ثبات راوړي، فساد ورکړي. دغه شوراګان به کامیابې دي شي او کله شخصي ګټو پر بنیادی اده فرمایشي شوراګان وي زه فکر کوم چې دا غي فایل به منفي وي.
د یادولو ده چې تر دې وړاندې د رای نجات شورا په کابل، مزار شریف، هرات او بامیان ولایتونو کې سیمهیز دفترونه پرانستي او د هر دفتر لپاره یې سوارلس کسیز کمیسون جوړ کړی چې د زنونو په کچه دینی عالمان او قومي مشران له ځان سره یو ځای کړي او د خبرو له لارې افغانستان له اوسني کړکېچن حالت څخه راوباسي. د یادې شورا منصوبین وایي چې دوی به د دولت وسلوالو مخالفینو او حکومت سره خبرې کوي، د دواړو لورو غوښتنې به اوري او د هغو په رڼا کې به د سولې او ثبات لپاره حل لاره پیدا کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د خبرونو په دې برخه کې در سره د ژمنې سره سم د ټوکو ټاکلو خبرونه پام کوو درته وړاندې کوو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار امان الله ناصر تیاروي. راځي چې په ګاډي واورو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو قدرمنو بلدیاتی الیکشنز غلولو زمینی الیکشنز تړي کړو او د حیران خان او نارا شریف په مابین کې سندویچ شو اوریدونکو ګورګین مرچکه حاضر ده د داسي چټپټه خبرونو سره چې په اوریدو به یواری سیخ او بیا چپل کباب درنه جوړ شي. هو که اسحاق مار سیب دغه چې ټیکسونه لګول نو ان شاء الله چې یواری به مو دغه سی وسوځي لکه چرغه او بیا به مو داسي اوکوټي لکه کوفته. خیر مونږ په ډیرو سوزولو سوزولو دومره اوسې زیدلو لکه ایری خاوري او ایری چې هر څومره وسیزي دغه په سیه څه اثر لوي. ځکه نو په دې هلیو چې د پښتو سی ډی فلمونو هغه پوندو او ایکسپایر هیروینو یعنی جنوبه ویر ویلی نه یاست، د کرکټ بے معنا می جنوبه په غوسه کړی نه یاست، د اپریشن ضرب غضب اوګدی ډرامې به بور کړی نه یاست، للوګی نه تنګو لیونی مونږ کانو بچ چلی نه یاست، د شپې به د سیل او سپارټی په وخت د کلی سپیانو په منډکړی او بیر ویلی نه یاست، د تربرونو ترکی یعنی گاډی کوټی او روپی به سوځولی نه یاست، کسټم والا به په کابلی او بې کاغذ گاډیو کې یواری خوشی کړی او بیرته نیولی او بیرته شکولی نه یاست، شناختی کارډ والا به یواری بلاک کړی او بیرته پاک صاحب کړی نه یاست، او پاسپورت والا به یواری مهاجر کړی او بیا د نوټ په لیدلو بیرته ځایی او وطنی کړی نه یاست. نو ګرانو پاسپورت زده او شناختی کارت خستا اوریدونکو، نن مونږ سټوډیو سټیشن ته ګډبړې شنته د دې میکمو زموار آفیسر
زموار آفیسر او په ملک نه پرسان کی ازه خو نه خبر اوریدونکو تو تکای وای نو یبنو.
نو غوښی د توتکی چکری تیرو او تیزو سوالونو او د ملک ناپرسان د دې دواړو میکمو د مشر خاغلی پاسپورت خان شناختی کاری جوابونو ته.
نن ته ما ته دا وای چې تاسو یو رخل شناختی کارتونه خلکو ته ورکه او بیا بیرته بلاکه.
دا نو کوم نوې خبره ده مڼې؟ دا او سوال دی چې تا وکړو. نه دا تاسو چې واری ډیګري خلکو ته ورکې بیا برته جیل کړې په الیکشن کې اجازه ورکړې چې هغه سیټ وګټي بیرته کینسل کړي کی. یو واری په ګاډۍ کې کې نه وي بیا برته پیدل کړي مونږ څه ویلې دي ها؟ زمون خوخه ده چې څوک بلاک کوو او څوک لاک کوو. دا خو انسان دی، کله دریاب وي کله کریاب، کله سیلابی او کله بیا بلاک. که څوک غواړي چې لاکې مات شي او بلاک یې خلاص شي له مونږ سره دې رابطه وکړي ټوله پریشانانې به ور ختمې.
نه چې یواری بلاک شي بیا به څنګه خلاصېږي؟
توبه مې ده، اوس هره خبره خو به زه دلته نه درته کوم. ځینې خبرې په ریډیو کې کېږي، ځینې په دفتر کې کېږي، ځینې خبرې په ټلیفون کې کېږي او ځینې خبرې په ډرایینګ روم کې کېږي، زینی خبری ډایرکټ کیږي او زینی خبری په ذریعه ایجنټ کیږي.
وای 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 دا سړی سوای دا ډایرکټ او ایجنټ به څه کی صدا
ای بیو کوفی لکه ستاسو خبرونه زینی نیخ پنیغ لایو د زینی ریکارډینګ کی زمونږ د دفترونو په شاو خوا زمونږ ایجنټان ګرځي دا غوی سره دی خبره وکي کلاکو لاک به ور مات کی او کبلاکو دا غیلاج به ور وکي.
نه ته دا وایه ته دا خپل ولی ډایرکټ خبره نه کوي.
ولی مو پنه والا ټکوي په فای مو بې عزت کوي او په عدالت کې مو شرموي. دومره به مو ګټلې نه ویل که دوی چې په چای پانی کې رانه وغواړي.
څه وایه په دغو ادارو کې هم چای پانی چلیږي؟
دلته یو گاډی جہاز او رکشے پہ پیٹرول او سی این جی چلے گی، باقی سب کی گاڑی چلتا ہے چائے پانی سے. آؤ سر خلاص کا کنا
خو صفا صفا ہوئے چا ہر شے پر رشوت چلے گی.
توبہ 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 یار توبہ، ترنن تاریخ میں قسم دے کہ رشوت روپے تا لاس لاور وڑی.
توبہ توبہ یو دروغ جنا، وائی روپے تا میں لاس لا ہم نہ دے ور وڑے.
قسم دا کمی اور وڑے دے، دا غلط کارونا ٹول زما ایجنٹ کئی، اگر روپے واخلی پا ڈالر ہوئے بدلی کی او قرار زما پا جیب کی راو آجی. نو خو قسم می جوڑ شو بی اکلی لعقل نکار والا زما ایجنٹ شا، پینزه سر گوتی بدی پا غوڑو کیوی، پا خزو کی ایجنٹ نلرم بستر آشا.
اخا دا غیر قانونی شناخت کارتونا چی تاسو جوڑا وے؟
نو غیر قانونی. غیر قانونی خود حق چاشناختی کارڈونا و پاسپورٹونه بی چه چای پانی نور کئی، چه ورکڑ چای پانی هر سیز شی قانونی، نو ٹینشن نو سرگردانی نو پریشان.
اخه دا شناخت کارڈونا تاسو چا چا تا ور جوڑا بی؟
افغانی، بنگالی، ایرانی، عراقی، هر چا تا.
یو دا سڑه سوای هر چا تا سنگ زمون شناخت کارڈونا جوڑا بی؟
گوره مونگ یو دیر مهمان آواز خلق، د ملک ناپرسان دروازی د هر چا د پار خلاصی دی. نو چی هر سوک رازی کاروبار کئی پراپرٹی رانی سی، نو شناختی کارد و پاسپورت خوب اور کوی کنا. چی تا دا آغوی پا کار لری، دا آغوی پا ملکی گوتی و اینو دا شناختی کارد و پاسپورت حق خلری کنا.
خا دا شناخت کارتو نو جوڑا وی پسو؟
خپل ریٹ دی، ده هر ملک، ده هر قوم، ده تور، ده سپین، خپل ریتونه دی کنا. ده تجارتی خپل ریت، ده تخریب کاری خپل ریت، او ده حج خپل ریت، ده ایک نمبر خپل ریت، او ده دو نمبر خپل ریت.
دو نمبر؟ نه، نو دوی چی پا ده دو نمبر شناخت کارتو او پاسپورتو باندی دبانی ملکو تزی، حل تا سکوی؟
سپاری خرسی، وی سکی، خپل ایو خواری و مزدوری که نور نو سکی.
او آل تا چی ونی ولشی نو بیا؟
جیل تا لارشی، ظالمی دا آغوی جیل زمونگ تا ریل خده. هر ورز پا ناشتا کی انده پراتی، پا لنچ کی برگر و مسته، پا دینر کی روست و منچی، دل تا بسو خوری منی. دا گریس و مطر و پتاتی، سوزلی پراتی، دا کارغان و چرغی، دا غوا کفتی، دا خز و جگلی، دا پولیس و دکی، دا بجلی و گیز جتکی، روزانه دا ماکی. This is our story of every day.
او دا غزای نه چه بیر تراده پوت کری آغا، دل تا چا پیڑی او توده، دا جیل مچران سپگی اگده اگده، سی آئی ڈی او ایفای؟
وز دا هر سیز خوی نوزن نایم زیمه دار منی؟ زمان زیمه داری و جالی پاسپورت، جالی شناختی کارد. چی پلانچ کی مو روانول، زمان ایجنت ارتول چی علو کو شناختی کاردونا و پاسپورتونا مو دو نمبر دی. خو گوری چی کارونا دو نمبر اونا کی، دوی زمان خبر اونا منالا. دا دوی دا خیالو چه دام ملک ناپرسان ده، لا اله خطک اغلا لکل ازم پتر ازم، جالی دگری جالی اوتون هر سب چلیگی. حال تا یم اغا خپل خاندانی کارون شروع کرل، ونی ول شو مونگ صرف اتلس را خطکلو، نورم بیرت ورو اپس کلو. لاس میلاو که تا خونزی بایر را که شلک روپای چه وادی ستو میو گنداتا.
ولی زوانی مرگی کنیدا تا منسی لگلائی
مخ دیو گوره کنیدا و گوره. اس پا آغویم پولیو پوری که کنیدا تا تفریدی سوگ خیرانی سبوگانی پمانی.
بس اس خشوی دخو مونگی چی برداشت کریموی ریپورتری کنی تا خو ولا کچو کلندر همو لگی. نوگرانو او محکمه موسمیاتو پریشان کرو او ریدونگو دا وقت زمون ستودیو تا تشریف راوڑه ده خاغلی موسم علی خان بارانی سه ده تاست دا موسم دا حال پا بارا کی معلومات درکوی. خاغلی موسم علی خان بارانی او تاسو.
بارانی صاحب، او بارانی صاحب، دا ہوا ڈیر سڑا دا یخ بکے گی، دا وہ بکل تو دیگی کنا.
ترسو پوری چی پا هوا کی دا غیبت بدنیتی او سازش درجه دا غمر پا تیزه پا لوڑا روانوی موسمون با دا غرنگ یخ و زرون با دا غرنگ لرزی دلیوی آو
برانی صاحبه تا دا خپل دا موسمیاتو پا مشین کی وگوره موسم بیخی گرد وقت دی نه دا باران وقت معلوم دی نه دا سیلی نه دا واوری دا معلومه دا نه دا رلی
زما مشین دا وایی چه ترسو دا انسان دا ننا موسم گرد وقت وی رزک و روطه دالری و روپه گرد وقت وی موسمون با هم گرد وقت وی رامتون و آفتون با هم ملگری ملگری
برانی صاحب، برانی صاحب، وام یو خو موسم یخ دی، بل گیس نست، وام پخلی با چنگه کواما، خور نست
های های های، کمارونه چی تاسو لگولی دی پا کورونه کی، پا زرونو کی، پا جیبونو کی، داغ پس تا دا بل لور ضرورت شده
برانی صاحب، موسم وچ کلک دی باران بلکل نستم
باران خوشته زوانی مرگا فرق صرف داده چه پا خو وقتونو که بده بارانو بس پینوی او سری دی پا خواب باران لاسمانو او سل انسانانو ده زان پوکا او پام کوا انسان دی سگده و چهله نده پام کوا او پام
تا جدا بن شو
من بے وفا بن شو
تو غیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پنو یلار دمینے پنو یلار دمینے زسبر دلین شم غیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمول نشو نو انتظار دمینے نو انتظار دمینے تا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پر نمشو
زد منگلٹ پیم
ممی قربا کرے او یا سزار دمینے داستا ملنگ بشمار
در باکرم بشمار
تا بل خدای اقوارم
داستا ترسن بشمار
منگا پیو بربازے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو
داستا اغیار وایو
لتا ننا ویریگو
داستا بار بار وایو
خیده کمو خیده وی مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا زمین تگی
مون شرابو نسکرو
مون بجرد تیرو پیو گردار منی پیو گردار منی دم لنگانو پرنگ یوزے بلو بے کاؤ
دما شمان پر
زنگو یا بل پغوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکرل ہیرے
نبی لوزو نہ کاؤ
نبی خبر دیرے
دم محبت کڑوبا قرار دمینے کڑوبا قرار دمینے